خرونا په خبرونو پیلو د هند بهرنی چارو وزارت وایي د چابهار بندر د یوې نوې طبقي دهلیز په توګه دا خط سوداګر ګټه اخیستل د خالد چارواکو هندي پلاوي ترمنځ د تاسمین وه. د هند بهرنی چارو وزارت ویام شاري انټیری پرون په یوې خبري ناستې کې ویلي د باسلو برخه په دې وټوله وه چې څنګه افغان سوداګر کولی شي د چابهار بندر له لارې صادرات او واردات وکړي. د هند پلاوی د رواني میاشتې په څلورمه او په پنځمه په کابل کې وو او له یو شمېر طالب چارواکو سره یې وکتل. د چابهار بندر چې د هند لپاره ستراتیژیک اهمیت لري، هند ته دا زمینه برابروي چې افغانستان ته لاسرسی پیدا کړي. د راپورونو له مخې د طالبانو مشر د یو فرمان په صادرولو سره له کورنیو چارو او دفاع وزارتونو او د استخباراتو ریاست څخه د وسلو مهماتو او پوځي تجهیزاتو د ویش واک اخیستی. د خبر اترو نیوز خصوصي رسنۍ د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد په حواله ورکړی او پکې زیاته شوې چې هغه د خپل مشر ملا هیبت الله اخوندزاده له خوا د اعتمادي فرمان صادرېدل تایید کړي او زیاته کړي ده چې د وسلو د سمې کارونې او خوندیتوب په موخه به تر دې وروسته هر ډول وسلې او مهمات د طالبانو د مشر د حکم پر اساس کارول کېږي. په خپله ښاغلي مجاهد روسه په دې اړه سمعتي ویلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ډونالډ ټرمپ ته د بریا مبارکي ورکړې او ویلي چې مسکو د جمهوري غوښتونکو له منتخب ولسمشر سره خبرو ته چمتو دی. پوتین د تور سمندرګي په سوچي تفریحي ښارګوټي کې یوې نړیوالې غونډې ته تر وینا وروسته وویل، زه غواړم له دې فرصت څخه په استفادې هغه ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو مبارکي ورکړم. ټرمپ د ټاکنیز کمپاین پر مهال ویلي وو که ولسمشر شي نو ژر به د اوکراین جګړه پای ته ورسوي، خو دا چې څنګه په اړه یې څه نه دي ویلي. پوتین وویل دا څرګندونې د پاملرنې وړ دي او زیاته کړه که ټرمپ وغواړي چې اړیکې له سره ټینګې کړي روسیه خبرو ته چمتو ده. خو بل پلاو بیا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه پلان جزئیات چې وایي د اوکراین جګړه به ژر پای ته ورسوي نه لري. ښاغلی زلنسکي دا څرګندونې په بوداپست کې د اروپایي مشرانو د سرمشریزې په څنډه کې په یوې خبري غونډه کې کړې او زیاته کړې ده باور لري چې ټرمپ غواړي د اوکراین خلاف د روسي جګړه ژر پای ته ورسوي. دغه خبره د ټرمپ د پلان د جزئیاتو په اړه هیڅ معلومات نه لري او لایله ټرمپ سره په دې اړه خبرې هم نه دي کړې. ولادیمیر زلنسکي له هغو لومړنیو مشرانو څخه و چې ټرمپ سره په ټلیفون خبرې وکړې او هغې ته یې د بریا مبارکي ورکړه.
په محضر کې د طالبانو لولوري د سړو او خزو په درو وهل چې د
اورزګانی بزګران وای په دغه ولایت کې اسري کرنیشه نتیجه ورکړي چې لامل یې اوس دغه ولایت د سبزیجاتو لاړخه پر ځان بسیا دی. دوی دا کوي چې په دغه ولایت کې ګڼو بزګرانو شنې خونې جوړې کړي چې نه یوازې د خلکو اړتیاوې پوره کوي بلکې د بزګرانو اقتصاد هم ورسره ښه سوی دی. یو بزګر عجز المی چې خپل شنه خونه په شخصي لګښت جوړ کړي وایي په کال کې څو ځله سبزیجات بازار ته وړاندې کوي. نوموړي ټینګار کوي چې د شنو خونو له لارې د کرنې په برخه کې نوي لارې زده کړې دي چې دا ورته ډیر ګټه ورتمام سوي دي.
موږ خو ډیر ښه استفاده نه کړی د دستې ګوره بادرنګ په کرو، رومیان په کرو، ترکاري په کرو، دا موږ بیا مارکیټ ته وړو. هلته وینې دغه پاکستان دغه ځګنس چې راځي هغه بیا دلته موږ ته وطن ته بیا ګران ورکوي. دلته بیا د کور د مخه شان دي نو دا موږ چې وړو هلته بیا څه ارزانم تمامېږي او ښه شیم دي وینې پیزي او داسې وي دی شی نه پشکې راځي ښه تازه شی دي.
بل بزګر عیسا خان چې د موسسې په ملاتړ شنه خونه جوړه کړې وایي د سبزیجاتو تولید د خاورو پر شرایطو ډیر اغیزناکه تمام سوی دی.
وطن مګر دغه زمر په خیمه باندې د نیم بازار د ازما په خیمه چلیدلې. نیم بازار چې ما مقصد د غورته برابر کړی وو، دا یو مقصد ما ځان ستړي کړی دی، نیم وطن ما وسا کړی دی. رومي دې مقصد شرمي د ازما رقم وس په دیګر وطن کې د کندارې رومي او پاکستاني رومي راکلي د غزمشتې مارکیټ ته پر سم نیمه خو نو سم نیمه به مقصد کچرا و سم نیمه به پکښ سم و هغه رومي ته یو جاله پاته سو په زرکادار ورکوې زمارمې پر اورې سي دي ما د غرمي زمارمې په 1500 وکالداري ما چال ورکولې.
د کرنیزو چارو کارپو او د پونتونو استاد انجینر عبدالشکور کریمی وای لا گاونډي هیوادونو راوړل سوي سبزیجات ښه کیفیت نه لري او اکثرا ناروغي او ویروسونه هم انتقالوي چې دا ستونزه په ځایي تولیداتو کې نه لیدل کیږي.
که موږ ته چې وګورو اکثره د پاکستان د ایران او یا هم د نور مملکتو څخه سبزیجات میوجات او همدارنګه ترکاری راوړي، نو د دې هغه سره یو لړ مرضونه هم ورسره دي چې بالاخره دلته موږ ستاسو کرهنیز مواد توکي هم په دې ناروغۍ سره اخته کیږي.
د اروزګان د کرنې او مالداری ریاست ویان عبدالمنان فاروقی له ټولو بزګرانو غوښتنه کوي چې د شنو خونو په جوړولو کې له دوی سره همکاري وکړي ترڅو ټولنه په دې برخه کې باثباته او په ځان بسیا سي.
په مختلفو ساحو کې د شنې خونې یا ګرین هاوزونه چې ورته ویل کېږي دا جوړ سوي دي کروندګرو ته، او کروندګر روزمره له دې سره ښه عاید لاسته راوړي او ډېر ځینې خوښ دي. داسې متر شوی په خپل شخصي لګښت باندې هم دا خونې آبادې کړي ول، ځکه چې دا په دې سره روزمره و خپل کورنۍ ته د عاید لاسته ځینې راوړلی شي.
اروزګان ولایت چې د کرنیزو محصولاتو لپاره ښه شرایط لري د شنو خونو په جوړېدو سره د سبزیجاتو په برخه کې په ځان بسیا سوی دي. شنې خونې نه یوازې د دې سیمې اړتیاوې پوره کوي بلکې د بزګرانو اقتصاد ته یې وده ورکړې ده. د دې پروژو په دوام به د اروزګان خلک نور هم د خپلو تولیداتو په برخه کې پرمختګ وکړي او په ټوله کې به د سیمې اقتصاد ورسره پیاوړی شي.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو حکومت په تیرې شاوخوا یوې اونۍ کې نږدې څلوېښت تنه په محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د خبرپاڼو له مخې د ازادي راډیو موندنې ښیي چې په دغو کسانو کې لسې هغه مېرمنې دي او دوی ته د اکتوبر د میاشتې له یو دېرشمې تر دې دمه د افغانستان په اتو ولایتونو کې سزاوې ورکړل شوې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په محضر کې د طالبانو لوري د سړو او ښځو په درو وهل چې د طالبانو حکومت تعزیری مجازات بولي خلک اندېښمن کړي دي. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د خبرپاڼو له مخې د ازادي راډیو موندنې ښیي چې د طالبانو حکومت په تیرې شاوخوا یوې اونۍ کې د لسو مېرمنو په ګډون اته دېرش تنه په محضر کې په درو وهلي دي. دغه سزاوې د روان کال د اکتوبر د میاشتې له یو دېرشمې تر دې دمه د کابل، ننګرهار، پروان، تخار، جوزجان، میدان وردګ، پکتیکا او غزنی په ولایتونو کې په یادو کسانو پلي شوي دي. مجازات شوي کسان د طالبانو حکومت په خبره د بد اخلاقۍ، غلا او شکو، نامشروع اړیکو او زنا، له کوره د تیښتې، لواطت او د الکولي مشروباتو د پلورلو په تور په درو وهل شوي او په عام محضر کې په بند هم محکوم شوي دي. حقوق پوهان او عام خلک د دا ډول سزاګانو له زیاتوالي اندېښنه ښیي او وایي چې دغه سزاوې له شفافیت او اطلاعاتو پرته د اصولي قوانینو خلاف پلي کیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
من هیڅ د دغه ټولنې د افغانستان د ټولنې وګړي په توګه باندې د ځوان په توګه باندې د ډېر زیات ویرې او اندېښنې تشویش سره مخ یو. که دا ډول حالات دوام وکړي نو لرې نه ده چې زیاتره خلک خصوصا ځوانان به په څنګه چې د مخکې په سیر باندې په غلارو باندې د هېواد ترکې پرېږدي چې هېواد راکول ته هډ کېږي. دا ډېر زیات اندېښنې وړ او د تشویش وړ مسایل دي. موږ خپله یو ډول ویره کې یو ډول سکنجه غوندې حالاتو کې ژوند کوو او دا حالات بیخی استوجین لري او نجبرانی دن کی.
حقوق پو اختر راسخ د طالبانو د حکومت دا ډول کړنې په افغانستان کې د بشري حقوقو نقص بولي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
طالبان هم چلان چې کله د دولت په گدای باندې قدرت ته ورسېدل انساني حقوقو ته درناوی نه کوي، د ښځو حقوقو ته درناوی نه کوي. سنگسار، وژنه، زندان او فشارونه ورځ تر بلې زیاتوي چې د دغه کړنو سبب به د افغانستان د تباهۍ او بدبختۍ او نوي جګړو ته په ورتګ سره به نور افغانان به مشکلاتو او بحرانونو سره لاس او ګریوان شي. نو زه ویلی سم په افغانستان کې انساني حقوق تر پښو لاندې شوی دی.
طالبانو په داسې حال کې په افغانستان کې بدني سزاوې زیاتې کړي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما په خپل روسي راپور کې چې د تیرې پنجشنبې په ورځ خپور شو ویلي چې طالبانو د جولای له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر پایه پر پنځه نوي نارینه، پنځلس ښځو او یوې نجلۍ یو سل یولس بدنی مجازات پیښې تطبیق کړي دي. که څه هم بېلابېلو نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو په کراتو له طالبانو غوښتي چې بدني سزاوې دې ودروي، ځکه چې په باور یې دا ډول سزاوې د بشري حقونو سره په ټکر کې دي، خو طالبانو بیا په بېلابېلو ولایتونو کې د دا ډول سزاو پلي کولو ته دوام ورکړی دی.
دا خړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي په افغانستان کې د وړو غنمو پرته د ټولو خوراکي توکو او سطحې بیې د پام وړ لوړې شوې دي. د ادارې په هغه راپور کې چې ناوخته د پنجشنبې په ورځ یې خپور کړی، ویلي چې آن د ځینو اړینو سبزیو بیې هم چې مخکې ښکته شوې وې بېرته پورته شوې دي. تفصیل لا به د سپوږمۍ په دې راپور کې.
مردم در ولایت بامیان اکثرا اقتصادشان ضعیف هستند، نمیتوانند توانایی خرید
زرینده. د افغانستان د بامیان ولایت اوسیدونکي هغې ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي وضعیت یې ډیر خراب دی.
نرخ مواد غذایی در ولایت بامیان بسیار بالا هست.
بامیان ولایت کې د خوراکي توکو بیې لوړې دي. خلک نشي کولی چې په 1340 افغانۍ یوه بوري اوړه واخلي. 2500 افغانۍ یوه بوري وریجې دي. 1550 افغانۍ لس لیتره غوړي او 1500 افغانۍ باندې 14 لیتره غوړي بیې لوړې دي. زموږ اقتصادي وضعیت خراب دی.
یک بوجی برنج 2000-2700 خیلی دیگر نرخ بالا هستند.
په ځینو ولایتونو کې یو شمېر هټیوال هم د خوراکي توکو د بیو لوړوالی تاییدوي او د دې بیو د کنټرول غوښتنه کوي. احمد چې په ننګرهار ولایت کې دوکان لري، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
دا په نږدې وختونو کې ډېر د خوراکي توکو بیې ډېرې اوچته شوې دي. هم چې ډالر کته راغلی دی، نور خوراکي توکي نو پورته روان دي. مونږ د ټولو دولتي چارواکو څخه هیله ده چې دغې مخنیوی وکړي او د هغو ته د ښاروالۍ طرفه نفنامې ورکړل شي چې نرخونو مخنیوی وشي او دا نرخونه کنټرول شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په روانې اونۍ کې د اوړو او غنمو پرته د ټولو خوراکي توکو اوسط بیې په افغانستان کې د پام وړ لوړې شوې دي. د ادارې په هغه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ ناوخته د نومبر په 8 یې خپور کړی، زیاته کړې چې د ځینو مهمو سبزیو بیې هم ښکته پورته شوې دي. ډبلیو ایف پی زیاتوي چې د مهمو سبزیجاتو لکه رومي بانجان، کچالو او پیازو بیې هم په ټولو فصلونو کې له راټولولو وروسته د پام وړ بدلون ښیي. د دې ادارې په وینا دا بیې به د ژمي په موسم کې د لازمې زیرمې د نشتون، د امکاناتو د کمښت له امله د پام وړ پورته شي. خو پوښتنه دا ده چې ولې په ناڅاپي توګه په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي؟ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د مواصلاتي لارو لکه د سالنګ لوی لارې بندېدل او همدارنګه په نړیواله کچه د خوراکي توکو د بیو لوړوالی د بیو د پورته کېدو لاملونه دي.
افغانی در مقابل ډالر ارزش خدا بالاتر برده. اصولا باید
پاکستان لاری بندی کړي او تعرفه یې لوړه کړې ده. کوم لوی شرکتونه چې توکي خرڅوي زموږ تر کنټرول لاندې دي، خو کله چې دویم لاسته پلورل کېږي پرچون پلورونکي په لوړ قیمت خرڅوي.
انمیا به تر اوجه کې میرسه تقریبا 80% و 40% و حتی د بعض جایه متاسفانه 50%.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته اقتصادي ستونزې، بیکاري او فقر زیات شوی او د راپورونو له مخې میلیونونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه وضعیت افغانې کورنۍ له بېوزلۍ او لوږې سره مخ کړي دي او ځینې یې دې ته اړ کړي چې په خپلو ماشومانو کار وکړي، لوڼې یې له وخت مخکې واده کړي او آن خپل ماشومان وپلوري.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. داکتر یحیی وردک.
اینگرید فان هایزلر 15 عنوان بیلابیل کتابونه د افغانستان په حقله آلمانی ته وژباړل.
داغلی هایسلر یاد غونډه په جرمنی کې وشوه. د دې ترڅنګ په خبرونه کې د ژباړې په اړه د تمهید سیلانی نظر در سره